احمد شیبریم دا صدیر روب سارانی خبری مجله که ستاسو کوربه. السلام علیکم. روسیا نن جمعه د افغانستان په اړه د ماسکو فارمټ د شپږمې مشورتي غونډې کوربنه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخرو ویلي په دې غونډه کې به په افغانستان کې د یوه ټول ګډون حکومت پر جوړېدو، له نشه یي موادو سره پر مبارزې، همدارس اقتصادي او سیاسي ستونزو خبرې وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د ماسکو فارمټ په غونډه کې د ګډون لپاره د سېشنبې په ورځ د یوه هیئت په مشرۍ روسیې ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې متقی به د غونډې په څنډه کې نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري او پر دوه اړخیزو مسایلو به خبرې وکړي. د روسیې په ګډون تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیه یو له هغو څو هیوادونو څخه ده چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې FAO په نورستان او د افغانستان په وو نورو ولایتونو کې پر 1500 د مچیو د روزنې د بستو د ویش خبر ورکړ. دغه ادارې په یو راپور کې چې د پنځتن به پر خپور شو وویل، د مرستې د کلیوالي معیشت د پیاوړتیا او خوراکي خوندیتوب د پروګرام برخه ده. د FAO په وینا هغو میرمنو چې د مچیو د روزنې د وسایلو بسې ترلاسه کړي د خپلو کورنیو مسؤلیت ورتر غاړي دی. په دغو بستو یا کڅوړو کې د مچیو روزنې تجهیزات او د خوندیتوب وسایل شامل وو. د خوړو نړیوال پروګرام تیره چهارشنبې وویل چې په افغانستان کې ښځې د عوایدو د ترلاسه کولو لپاره لږ فرصتونه لري. د ملګرو ملتو د دې ادارې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې زرګونه ښځې د خپلو کورنیو لپاره نفقه برابروي. په افغانستان کې څه د پاسه درې کاله مخکې وخت د طالبانو له راتګ وروسته د دغه هیواد په ډیرو ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګیدلی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په تېره یوه میاشت کې څه باندې 250,000 افغانان له ایران افغانستان ته ستنېدلي دي. دغه ادارې د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې په دې شمېر کې 43% افغانان په زور افغانستان ته اخراج شوي دي. د راپور له مخې په دې وروستیو کې په ایران کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي او وخت ناوخت د ټولنیزو شبکو په ویډیوګانو کې په ایران کې له افغانانو سره د ناوړه چلند شکایتونه خپرې شي. ایران پر اسرائیل د خپل حمله پاړه د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادو یا G7 ډله غندنه مغرضانه او غیر مسؤولانه بللې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نوی ټاکل شوی ویان اسماعیل بقایی پرون پنځشنبه په یوه اعلامیه کې دا خبره وکړه. ایران تیره سېشنبه د هغه څه له کبله پر اسرائیل تر 130 زیات توغندي وتوغول چې د اسرائیل لخوا د افراطي ډلو حماس او حزب الله د مشرانو وژنه او په غزه کې او لبنان کې روانه جګړه بلل شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي او امریکا حزب الله ډله هم د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. تیره اونۍ د سپتمبر په 28 د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیل په حمله کې د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله ترڅنګ د ایران د سپای پاسران مرستیال عباس نیل فروش هم ووژل شو. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو مشرانو تیره چهارشنبه پر اسرائیل د ایران د توغندیو حمله وغندله او په منځني ختیځ کې د روان بحران په باب سخته اندېښنه وښوده. په G7 ډله کې د امریکا متحده ایالاتونه، کاناډا، جرمني، فرانسې، ایټالیا، بریتانیا او جاپان شامل دي. دا سجدې رو سارنی خبری مجله په منځنۍ چپ 12 نیمه په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې
د خوړو نړیوال پروګرام د 1.5 میلیون خلکو لپاره د ژمي لپاره چمتووالی نیسي.
نن ماسکو د افغانستان لپاره د وی غونډې کوربه ده.
دا د حکومت مسله ده، او خصوصاً د خپل امنیت په خاطر باندې او ثبات په خاطر باندې او طالبان به د خپل مشروعیت په خاطر باندې د غونډې لپاره خوشاله وي.
د خوست د قلندر ولسوالي له حاله مخبرو
او نه صحیح رسدا ډاکټرون کړای شي، نه ډاکټر داس ډاکټر شته چې میګ تا کلینیک جوړ شي زمي ورته وقف کړای دی.
د منځنی ختیځ جګړو تاسو جزئیات تر سره شریکو او د شزو د کرکټ د نړیوال جام پاړه به واوري. تر دی شی بی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتو د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای په را روان شمې کې یوازې د 16 میلیونه کسانو لاسنیوي په افغانستان کې کول شي، حال دا چې سباندي 12 میلیونه کسان به مرستو ته اړوي. دغه پروګرام په باور سر لوسه د افغانستان په درشت ولایتونو کې چې د ژمي پر مهال لارې بندې شي د خړو د زیرمه کولو هڅې روانې دي. د خړو نړیوال پروګرام وای د بودیجې د کموالي له کبله اوس د ډیرو اړو کسانو لاسنیوي نشي کولای. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وای را روان ژمی شای په افغانستان کې د میلیونونو کسانو لپاره سخت وي. دغه ادارې په وینا په داسل کې چې تر 12 میلیونو ډیر کسان د خوړو له کموالي ځوریږي، دوی یوازې د 16 میلیونو کسانو لاسنیوي کولای شي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د خوړو نړیوال پروګرام چې د 1.5 میلیونه خلکو لپاره د ژمي لپاره چمتووالی نیسي، په درویش ولایتونو کې د سړکونو د نه لاسرسۍ نه مخکې خواړه لیږدوي او ذخیره کوي. موږ په پام کې لرو چې د ژمي په سختو میاشتو کې د 16 میلیون خلکو څخه ملاتړ وکړو. دا په داسې حال کې چې د 12 میلیون څخه ډیر خلک د خوړو نامني او مرستې ته اړتیا لري. د بودیجې د کمښت له امله د خوړو نړیوال پروګرام نشي کولای د ډیرو خلکو سره مرسته وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستوي کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې لږ تر لږه 10 میلیونه کسانو د بودیجې د نشټوالي له کبله خوراکي توکي نه دي ترلاسه کړي، چې له دې درکه شزي او ماشومان تر ټولو زیات اغیزمن سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویاند وایي د دې اداره وتوانی ده د اوړي پر مهال په میاشت کې له 1 میلیون زیاتو کسانو سره په هغو ځایونو کې مرسته وکړي چې سخته لوږه ورباندې حاکمه وه. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي دوی اړ شول د بودیجې د کموالي له کبله 1/4 برخه هغه پروژې وځنډوي چې له خلکو سره یې د اقلیمي بدلون له اغیزو د خوندیتوب په برخه کې مرسته کوله. د خوړو نړیوال پروګرام وای د روانو شپږ میاشتو لپاره په ټول افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د پرمخ بیولو لپاره 640 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. اخو د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا وچا ویلې چې روان ژمی به له خطرونو ډک وي او د طبي پیښو له کبله زیانمن سوي کسان سرپناه ته هم اړتیا لري. دغه ادارې د روان کال په پیل کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 3.5 میلیونو کسانو ته رسیدلی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
روسیا نن د افغانستان په اړه د ماسکو فارمټ د شپږمې مشورتي غونډې کوربنه ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي په دې غونډه کې به په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو، له نشه یي موادو سره پر مبارزې، همدارس اقتصادي او سیاسي ستونزو خبرې وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبر هم کړی ده چې د ماسکو فارمټ د ناستې تمرکز به له طالبانو سره د تعامل د زیاتوالي په اړه وي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان اندېښنه ښیي یا وایي د سیمې هیوادونه باید د طالبانو حکومت سره د تعامل پر ځای پر دوی فشارونه زیات کړي. جزئیات په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې مسکو فارمټ ناسته کې به له طالبانو سره د تعامل پر زیاتوالي تمرکز وشي، د ښځو د حقونو یو شمیر افغان فعالانې له دې ډلې فاطمه اعتمادي وایي په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت ته په پام باید له طالبانو سره هیڅ ډول تعامل ونه شي.
بیش از 20 کشور میخواد طالبان را به محاکمه بکشانه، اما
په داسې حال کې چې څه باندې 40 هیوادونه غواړي چې طالبان د عدالت نړیوالې محکمې ته راکاږي، خو د سیمې او ګاونډي هیوادونه راځي او د طالبانو د رسمیت او تعامل خبره مطرح کوي. که څه هم کله ناکله داسې مطرح کیږي چې له دوی سره باید تعامل مشروط وي، خو دغه ډله هیڅ شرطه پابنده نه ده او باید یوه ترهګره ډله که مشروط او یا غیر مشروط ډول په رسمیت ونه پیژندل شي.
طالبانو په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخارو و چهارشنبه د اکتوبر 2 یوی خبری غونډې ته ویلي چې د مسکو فارمټ ناسته کې به د افغان سولې د بهیر ترڅنګ په سیاسي، اقتصادي، د ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخو کې د کابل او سیمې د حکومتونو ترمنځ د عملی تعامل زیاتوالی د غونډې لومړیتوب وي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو کارپوهان له دې ډلې انتظار خادم وایي روسان او طالبان هڅه کوي چې د مسکو فارمټ له ناستې سیاسي ګټه پورته کړي، او دی د افغان ولس لپاره د یادې ناستې د پایلو په اړه دومره خوشبینه نه دی.
تر ډیر حده پورې زما فکر باندې د افغانستان د ملت لپاره ډیر داسې ارمغان او داسې ډیر خوشخبري پکې نشته دی. دا د حکومت مسله ده، او انسان د خپل امنیت په خاطر باندې او ثبات په خاطر باندې او طالبان به د خپل مشروعیت په خاطر باندې دې غونډې لپاره خوشاله وي.
ټاکل شوی د مسکو فارمټ ناسته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په پرانیستون کې وینا پیل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په یاده ناسته کې به د پاکستان، ایران، هند، چین، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د استازو سربیره د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی هم ګډون وکړي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په وړاندې د منځنۍ آسیا د لارو د تړل کېدو په اړه خبرداری ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په لوګر کې د یوې غونډې پر مهال په افغانستان کې د تازه میوو او ترکاریو د فصل له رسیدو سره سم پاکستان ته د لارو د تړلو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دې مسلې ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي. یو شمیر بڼوال او بزګران هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې سږ کال د میوو د خرڅلاو لپاره په کور دننه بازار نشته او د صادراتو په برخه کې هم ستونزې شته. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د کرنیزو توکو پر وړاندې د پاکستان د سوداګریزو لارو له تړل کېدو سره هممهاله د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستونزې ته په اشاره سره خبرداری ورکړی چې د پاکستان پر وړاندې به د منځنۍ آسیا هیوادونو لارې وتړي. د دغه وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په دویمه په لوګر کې وینا سي ته ویلي چې د افغانستان د کرنیزو توکو د فصل رسیدو سره هممهاله د پاکستان لوري له ستونزو سره مخامخ کیږي. ستانگزی په دغه ناسته کې له پاکستان او وختل چې د میوه او سبزیو د فصل رسیدو سره خپل سوداګریز لارې د افغانستان د زراعتي توکو پر وړاندې ونتړي، سو افغان سوداګر د پاکستان خلکو او له هغه ځایه هند او نورو هیوادونو ته خپل توکي ولېږدوي. هغه زیاته کړه چې د لارو تړل د دواړو خواوو په زیان دي، خو که بیا هم دوام کوي نو دوی به د پاکستان پر وړاندې د منځنۍ آسیا لارې وتړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې یو شمیر بزګرانو، بڼوالو او سوداګرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په کور دننه د کرنیزو توکو د بازارونو د نه موجودیت او صادراتو په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. د کندهار ولایت یو بڼوال ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې دننه خو پروشات وو، خو قیمت یې نه درلودی، خو خارج کې مونږ صادرات نه درلوده، ټوله پر خپل ملک باندې متکی وو چې ټوله په افغانستان کې دا مصرف شي. د افغانستان ولس خپل اقتصادي وضع داسې سمه نه ده، نو په دې کې په کم قیمت باندې به انګور زموږ سره رانیسي او په کم قیمت به انار رانیسي. ټول زمینداران چې په کم په باغو باندې مصارف کړي دي، هغه مصرف هم نه دی ورجوړ کړی.
افغان سوداګر محمد رفیع هم وایي سکالې چې کوم انګور غوښتل پاکستان ته صادر کړي په کانټینرونو کې لمنځلاړل.
مشکلات ډیر دي او موږ انګور صادرات لرو. غلام خان لاره بنده ده، تورخم لاره بنده ده، څلوېښت پنځه څلوېښت شپې وشه، ډېر مشکلات سره موږ مخ یو. مالونه هم ډېر بسته بسته کانټینر یې مسته وغورځولې، مالونه هم خراب شول، ملیونونه پیسې افغانانو تاجرانو ته تاوان ورسېدو.
د افغانستان د مالدارۍ او زراعتي تولیداتو د خونې مسؤلین هم د بزګرانو او بڼوالو ستونزې مني. د دغې خونې اجرایوي مشر محمد وسیم صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امسال خوشبختانه بسیار حاصلات فراوان داریم. به اثر
بنی که مرغ سا کال خاص حاصلات لرو، خو څو زره د بندرونو تړل کیدو او د گاونډي هیوادونو له لوري د ګمرکی تعرفو لوړوالی د کرنې سکتور ته لوی تاوان رساوه او زموږ بزګران او بڼوالي زیانمن کړل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان لیکوزی هم د میزان د میاشتې په دریمه ازادي راډیو ته ویلي چې د تورخم او انګور اډې د لارې د خلاصون لپاره هڅو نتیجه ورنکړه او سوداګرو ته میلیونونه ډالره تاوان اوښتی دی. د تورخم پیښور لار د بیګاړي په سیمه کې شاوخوا وونې وړاندې د خلکو د احتجاج له کبله تړل شوی چې د سوداګرو په خبره لا هم نه ده خلاصه شوې. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې د کرنې او مالدارۍ سرپرست عطاولا عمری د چهارشنبه په ورځ د تازه میوه
میوله سوداګرو بندوالو بزګرانو سره په کتنه کې ویلي چې له غونډو هیوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان سره په خبرو بوخت دي چې د تازه میوه په فصل کې ځانګړي بازارونه ولري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت.
د اسرائیل پاوز د حزب الله ډلې پر جنو مرکزونو په لبنان کې د هوایي حملو خبر ورکړي. په همدې حال کې لبنان ویلي چې د اسرائیل په حملو کې پولیسکونو ژغورون کې وشل شوی دي. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل پاوز پرونو ویل چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله ډلې استخباراتي مرکز وشتلې دی. په همدې حال کې د اسرائیل پوځیانو د اسرائیل پولي ته څیرمه له افراطي وسلولو سره شخړه وکړه او جنگي الوتکو د لبنان په ځینو برخو کې د افراطي وسلولو مهم مرکزونه په نښه کړي دي. اسرائیل روانه اونۍ اعلان وکړ چې ځواکونه د لبنان د جنوب په ځینو برخو کې چې د حزب الله ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي ځکني عملیات کړي دي. تر دې څو ورځې مخکې په دغو ساحو کې چې تر ډیره حزب الله ډله ورباندې کنټرول لري د اسرائیل لخوا پراخه بمباري وسوه. د لبنان چارواکو ویلي چې په سلګونو زره کسان مجبوره سوي نورو ځایونو ته کډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله یو تروریستي سازمان ګڼي او اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې ده. د لبنان روغتیا وزارت پرون ویلي چې په مخکنیو دریو ورځو کې د اسرائیل د بمباریو په نتیجه کې څه باندې 40 روغتیایي او د اور وژنې کارکوونکي وژل سوي دي. اسرائیل ویلي غواړي د خپلو شمالي پولو پر خوندیتوب تمرکز وکړي او غواړي یقیني کړي څه باندې 15,000 کسان چې له تیر کال راهیسې د حزب الله د حملو له کبله بې ځایه سوي بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستانسي. لکه چې په غزه کې تیر کال د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي جګړه پیل سوې، نږدې هر ورځ د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ ډزې تبادله کیږي. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله تیرو جمعه په بیروت کې د اسرائیل په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. تر دې مخکې د حماس ډلې مشر اسماعیل هنیه د زمري اسد میاشتې پر لسمه د ایران په یو کلی کې په یو هوایي برید کې ووژل سو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل واچوله. د دغه کسانو د وژل کېدو په غبرګون کې ایران تیره سېشنبه پر اسرائیل د میزایلو حمله وکړه چې پراخ غبرګونونه یې وپارول.
د شزو د کرکټ شلوریز نړیوال جام د پنشن بي پورس د سکاتلند او بنگلاديش په لوبي سره پیل شو. دغه سیالي چې د متحده عربي اماراتو په کوربتوب پیل شوې دي په لومړۍ ورځ دوه لوبي تر سره شوې چې اوله لوبه بنگلاديش او دویمه پاکستان ګټلې. جزئیات په دې راپور کې.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو ترمنځ د شلوریز نړیوال جام نه هم پړاو د پنځشنبه پورز د اکتوبر په 3 منټه اپیل شو. د پیل سیالي د کابل پر وخت مازیګر 2:30 بجې د سکاتلند او بنگلاديش ترمنځ وچې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې تر سره شو او د شپاړس منډو په توپیر بنگلاديش وګټل. بنگلاديش چې د 160 منډو هدف ټاکلې او سکاتلند په جواب کې اوازې 103 منډې وکړې. د بنگلاديش توپچون کې ریتو مونو د غوره توپچون لامل د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د غراز د ورځې دوه مسالی هم د شارجه په لوبغالي کې د سریلانکا او پاکستان ترمنځ تر سره شو چې د یو دښمنډو په تفاوت د پاکستان په بریا پای ته ورسېده. پاکستاني لوبډلې لومړی توپهنه کړې و چې د 110 منډو هدف یې ټاکلی او سریلانکا یې په جواب کې 15 اتیا منډې وکړې. په دې لوبه کې د پاکستان لپاره فاطمه سنا په توپچونه او توپهنه کې خزلې دلې و چې د غوره لوبغاړي په توګه اعلان شو. تکر شوی چې د جمعې پورس د اکتوبر په څلورم نیټه هم د نورې سیالۍ د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې ترسره شي. لومړی لوبه به د سویلي افریقا او ویسټ انډیز او دویمه لوبه به د هندوستان او نیوزیلند ترمنځ وي. د کرکټ شلوریز نړیوال جام چې د لسو هیوادونو ترمنځ په دوه ګروپونو کې پیل شوی دی، په الف ګروپ کې آسترالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان او سریلانکا او په بی ګروپ کې بیا بنگلاديش، انګلستان، سکاټلند، سویلي افریقا او ویسټ انډیز یوځای شوي دي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې په لومړي ځل به په دې شلوریز نړیوال جام کې ګټون کی او دویم مقام لرونکو لوبډلو ته د نارینه او همرا پیسې ورکول کیږي. د دې شلوریز نړیوال جام لپاره په ټولیز توګه 1,905,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوی دی چې په بیلابیلو کټګوریو کې به په لوبډلو وویشل شي. د راپورونو پر اساس نړیوال جام ګټونکي لوبډلې ته به 2.3 او دویم مقام ګټونکي لوبډلې ته به 1.1 امریکایي ډالر ورکړل شي. د ویلو ده چې تر دې دمه د استرالیا هیواد شپږ ځل د ښځو شلوریز نړیوال جام پیلو به ګټلې ده او سګنۍ پیلو به تر 22 سیالۍ وروسته د اکتوبر په 16 نیټه د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې ترسره شي.
د منځني ختیځ د کړکې چخیز پر افغان کډوالو وړاندې به په دې اړه واوري.
ل خبرونو ور اخوا
د ایران او اسرائیل ترمن پروسیو کې د ترینګل تیاس یا توالی په ایران کې ګنښ مرافان کډوال اندیشمن کړی دی. سنا کاکړ راپور لري.
پر اسرائیل او د ایران راکټي بریدونو او د غچخېستو په اړه د اسرائیل خبرداري ډیر افغان کډوال په دغه هیواد کې د دوی د امنیت او برخلیک په اړه اندیښمن کړی دی. ډیر دوی چې د امنیتي ګواښونو بې کاري او اقتصادي ستونزو له امله ایران ته کډه شوي وایي چې په دې وروستیو کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د ترینګلتیا زیاتوالی د دوی ژوند او کاري فرصتونه اغیزمن کړي دي. سینې د احتمالي جګړې له ویرې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د تېښتې په فکر کې دي. د ښځو د حقونو یوې افغان فعالې حلیمې پشواک چې د محدودیتونو او امنیتي ګواښونو له امله ایران ته کډه شوې وه ازادي راډیو ته یې وویل.
ما به خاطر اینکه افغانستان ناامن بود به مسئولیت جانی نداشتیم و در ایران
موږ له افغانستان څخه ایران ته ځکه راغلي یو چې افغانستان خوندي نه و او نن ورځ له بده مرغه د اسرائیل او ایران ترمنځ د ترینګلتیا زیاتوالی ښیي چې په سیمه کې به یوه جګړه وشي. موږ نه پوهیږو چې له دې وروسته به چیرته ځو. له بده مرغه د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو هم د افغانستان خلک هیر کړي دي. موږ ټول په دې فکر کوو چې د نړۍ په کومه سیمه کې پناه واخلو.
تمام دقدقه ما هی است که به کدوم منطقه به کدوم مکان پناه ببرن.
په دبیت کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا په داسې حال کې چې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي وایي چې په دې وروستیو کې ډیری یې له ایران څخه په تېښته دي.
کسایی که ویزیشان حتی پوره شده یا نشده یا میخواستن که یکم وقت
هغه کټوال چې دلته دی او هغه کسان چې ویزه لري یا د ویزې وخت پوره شوی یا هم د تفریح او درملنې لپاره راغلی دي غواړي چې ورو ورو افغانستان ته ولاړ شي چې داسې نه وي چې نن سبا اسرائیل غچ واخلي. هغه کسان چې په ایران کې پاتې کېدو ته اړ دي سخت اندېښمن دي. په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي له امله افغانان بېروزګار او بېلابېلو هېوادونو ته کډوال او مسافر شول او نن ورځ د خلکو په هېواد کې لاندېښنو سره ژوند کوو.
عزیز الله ولیزاده په ایران کې او بل افغان کډوال چې د بیکاری له امله ایران ته تللی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
از جنگ چې جوړ همیشه از جنگ نابودی است او از جنگ همیشه خراب.
جګړې نه هیڅ هم نه جوړیږي. دواړه هیوادونه پر یو بل بریدونه کوي او یو بل لمن زوړي او دلته کډوال د خپل اولادونو او کورنیو په اړه اندېښمن دي او هر چیرې چې دوی کار کوي په ژبه یې همدا خبره ده چې څه وکړو. موږ کارګران یو. موږ دلته د کار کولو لپاره راغلي یو څو د ځان او کورنۍ لپاره پیسې وګټو. موږ هیله لرو چې جګړه پیل نه شي.
په ایران کې د افغان کډوالو د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په سیمه کې د ترینګلتیا د زیاتېدو له امله خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې سمدستي له ایرانه ووزي. بریتانیا او هند هم له خپلو اتباعو غوښتي چې ایران ته له تلو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران حکومت وایي پر اسرائیل یې 200 توغندي ویشتلي خو د اسرائیلو پوځ راپور ورکوي د ایران له لوري ویشتل شوي ټول 180 راکټونه یې خنثی کړي چې په پایله کې یوازې 2 کسان ټپیان شوي دي. اسرائیل ویلي چې د دې بریدونو غچ به اخلي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په میلیونونو افغانان ایران ته کډه شوي او د هغو معلوماتو له مخې چې یوه میاشت وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یا یو انیسیات په ویبپاڼه خپاره شول اوس مهال په ایران کې شاوخوا 3.3 میلیون افغان کډوال میشت دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خوست ولایت د خلندر ولسوالۍ د اسمان کوټ د لری پرتی سیمې اوسیدونکي وایي د ټراک پاکي اوبه د دوی سیمې ته د غزیدلې سړک جوړېدل او په یاد سیمه کې د یو مجهز روغتیایي مرکز جوړېدل له مهمو اړتیاو څخه دي. د قلندر اوسیدونکو په دې برخو کې د نړیوالو بنسټونو او اړوندو ادارو د پاملرنې غوښتنه کوي. نجیب الله خیل سیمه راپورټ لري.
په خوس ولایت کې په خاله جګړو د یو شمېر نور زیانمنو سیمو په شان د دې ولایت په شمال کې د قلندر غریز ولسوالۍ کې هم د پام وړ کارونه نه دي شوي او خلک د ژوند په ډیرو برخو کې لستونزو کړیږي. د قلندر د اسمان کوټ سیمې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې نړیوال بنسټونه او اړوند ادارې دي اوس د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. د یاد سیمې اوسیدونکو حاجی احمد وویل
د دې موږ دی وبو د چکلو ستونزه ده یو نیم سړی اقتصاد کې لخوي یغه د ژوند پر شخصي برمه جوړه کړی ټول خو اقتصاد برابر نه ده هغه د خوړ نه خجوي دوی د وبدې د غوونه استفاده کی او بیا کوم تخصصات دولت دا وب موږ ته دی یو د خدمت کې دی و د پایپ د لیارې لکه اوس دغه ساحه چې نه لري د دې چې نه دی دی پایپ د لیارې موږ ته دا خدمت کیږي چې دا وب موږ ته یو ذخیره ته لوړ شي د ذخیره نه بیا کلی ته تقسیم
د قلندر ولسوالۍ د لری پرتی سیمې تور خورکی د لومړنیو خدمتونو وړاندې کوونکو روغتیايي کلینیک شته خو ثابت ځای نه لري او د دوا درملو او روغتیايي کارکونکو لړخه هم نیمګړی دی. د قلندر یو بل اوسیدونکو حاجی ادخان وایي
میک کلینیک اوس اپریسی په حال نه دی په کورو کې مې بس کلینیک کلی به کور ته بدل کو کلی بل کور ته بدل کو او نه صحیح رسده ډاکټرون کړی شي نه ډاکټر داسې ډاکټر شته چې میک تا کلینیک جوړ شي زمې ورته وقف کړی دی.
د قلندر ولسوالۍ لمنځه د دایمي اوبو یو خوړ ښکته لوري ته بهیږي چې د ګټو ترڅنګ په سیلابي موسمونو کې د سیموالو ډېرې ځمکې جاری کړي او دا ګواښ لا پسې ډېریږي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکي بیت الله باوري وویل
که دلته استنادي دولونه جوړ شي لیکن خوړ غوړې ته موږ ډېر هم ځکه لرو هغه به بیرته جوړه شي تکیه به شي که جوړ نه شي چې څومره وړې دا خو تی وړې د نورې ورې یو دو چنده وړې د در در پټې شته چې دوه جربه درې جربه یو پټای دی هغه دولل مخ نشته اوس خوړ وړې د ټوله.
بلوری ته د سکتوري ادارو مسؤلین چې خلکو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې د آسانتیا او د برابرولو مسؤلیت لري وایي دوی ته هغه سیمې لومړیتوب لري چې په خوا په کې کارونه نه دي شوي. په خوست کې د اوبو د تنظیم د برخې آمر محمد حکیم وویل
یعنی موږ اساسي هدف له دغه پروژو څخه دغه دی چې یو خو او خلکو ته کار وشي چې په تیر کې کار نه دی ورته شوی یعنی پار د پار له هر لحاظه له پرمختګ څخه پاتې شوی دی او بل خبره دا وی چې چیرته چې سطحي وبشتون ولري یعنی سطحي وب په ډیره پیمانه سره وي د اوبو د ذخیره کولو امکان زیات وي د زرزمینی او د تخویل لپاره موږ دغه چک ډیم انتخابو.
یاد دیوی د خو صورت یو شمیر ولسوالۍ لکه صبری، تریزی، باک، موساخیل، قلندر او سپیره کې ډېرې داسې سیمې وې چې په تیرو دوه لسیزو کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله په کې د پام وړ پروژې نه دي پلي شوي او خلک یې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ستونزې لري او د حلېدو غوښتنه یې کوي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکونت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وای بعد سلامه کچیر د غزمر ځغ ته مسولینو ورسیږ دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری ډیر په پریشانی کې ژوند تیری کوم وخت چې دی واوښت حکومت د اجمنو سره کړی او چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو نو تر اوسه په لاس سرپناه نه درکړل سي کپ کندهار کې پرتی دي کپ زابل کې نو خلک برته روان دي نور هوادو ته په شاکله رو باندې ځي کدر توایم خلک د کور توسان او لوش او سامانونه ګټ خصید ولاست په شیر له هواده وځي یو خو روزګار نه سپ روزګار په شیر په سرپناه نه سه نو دا په ګرد په چاټو کې ژوند کوي یعنی یو جمع تیر سو چې کم یو خونه دی پر ځان برداشت کو اوس بل جمع را روان ده دغه غم دی وخړل سي دا به د حکومت یو ډیر غټ احسان لدی خلکو سره اکثره خلک وسم برته واوښتل کوم ماجر چې تللی دي افغانستان ته راغلي دي دا په دولس په شی په کشاکیدار باندې په سختي باندې بیرته جی ولې ځکه دوی سرپناه نه لري شینه لري روزګار ستنه نو کچیل د خلکو ته سرپناه ورسي دا به د حکومت هم پیدا دي د خلک هم دلته ټیکسي او مزدوري او خاري به کاږي نو دا مو غوښتنه و کوم چې د راغ تر ځای ورسو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
سلام ازادي ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته اوس د تریشل دو جار تریشلو وخت دی طالبان پکور پکور ګرځي او شرټولای تر دې چې طالبان راغلي دي وسلورم کال آیا دی قانون سره کومه د صرف ورحکیا ته هم به دوا به حکومت مرسته کوم کړي دي مدې موږ غریب خلک یو سره موږ نه دا چولې ته هم ته محتاج یو جارم سم حاصل نه ور کړي اوس دوی شرټولای دل هو غریبي او غربت خپل او درد درته لیدي مسو کو نه لا د رحمي په موږ باندې قانون باندې
السلام علیکم. د افغانستان د اسلامي امارات څخه یو غوښتنه ده غوښتلم چې باید اتلس کالو چې عمر کم وي هغو ماشومانو ته چې نه موټرسایکل چلولو اجازه ورکړل شي، او په افغانستان کې باید په بشپړ ډول په څلور دیرشو ولایتو کې بند شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي راډیو لومړی سهارنی خبری مجله سرته ورسید. البته زموږ خپرونې څلور ساعته شپه او ورځ اوریدلی شي.